السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کې اورې چې په داسې حال کې چې طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ، کابل نن څو شېبې وړاندې انتحاري حملې ولړزو او ویل کېږي چې ګڼ شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. په روان خپرونه کې د دواړو موضوعاتو جزئیات خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د کابل ښار په لویدیز سنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیزه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله د باغ داود په سیمه کې د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د پیښې سیمې ته روان شوی او وروسته به له تاسو سره نوي معلومات شریک کړي. کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت شپږ تنه لوال طالبان اعدام کړل، طالبانو ګواښ وکړ چې په غبرګون کې به حکومتي چارواکي په ځنګړی توګه د عدلي او قضایي ارګانونو مامورین په نخښ کړي. د تیرې جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمی حوزې اړوند د قلایچې په سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو متقاعد قاضي په ډزو وژه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. خبر پاڼه همداراز وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی مولوی محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. دا ټاکنې وروسته له هغه کیږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخوانی مشر شر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلو خمری تر ارغندۍ د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځنګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه. دا فرمان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی په کابل کې خبريالانو ته ولس چې پکې راغلي.
اعمار شبکه لین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت
له دوشی تر مرکزی سیمو د 300 میگا واټ برښنا د انقال پروژه چې ټولو مرکزی سیمو ته برښنا ورکولای شي داسې اجرا کیږي. له دوشی د بامیان تر مرکز د 300 میگا واټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړول او په بامیان کې لښتر لښه شل زر کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی.
ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې کار پیل او د 1398 هجری لمریز کار تر لیندۍ بشپړ شي. د لوګر په مرکز او محمد اغه ولسوالۍ کې د اوبو د 1400 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. دا تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 2.8 میلیون افغانۍ ورته بیل شوی. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په دې اړه وویل.
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دي او احیا بسازي په مودن شکل سره غواړو.
بلې خوا د لوګر والی حلیم فدای ویلي چې د کانالونو او ویالو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 55,000 غیر فني کارګران کار وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.8 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشیدای د ولای خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې دوی به د جی این ای معاینې د نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي.
جو دوسری شخص کی لاش تھی
د دوهم جسد تایید امکان نه درلود، ځکه چې داسې ویل سوي وه چې ملا اختر محمد منصور دی او ملا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته، د ډي این ا د معایناتو له نتیجې پرته، د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبه په ورځ خپور شو او د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. جنرال پیټر پرون د ازادي رادیو خبريال ته په برکسل کې پدې اړه وویل:
We can see Russian military
موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسي د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړولو خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوې پوځي ډلې ځای پر ځای کړې دي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونو څرګندولو ته تیار اوسي. او آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې شپږویا کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي، په 2016 میلادي کال کې د بروستات عملیات کړي. داسې ویل کیږي چې روغتي حالت ښه نه دی. د ایران د خبرګان شورا چې اته اتیا غړي لري، احمد جنتی په یو پنځوس موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلې. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې ګنشمیر کسان وژلي او ګنشمیر نورې ټپیان کړې دي. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. طالبانو د ملا محمد منصور چې هغوی پخوانی مشر و وژنه تایید کړې ده او حیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه هم جزئیات لرو او په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیشن پریکړه تایید کړه. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د دفاع وزیر وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به له نرمښت کار وانخلي. د افغانستان له هوایي ځواک سره د هند د نوو مرستو په اړه ریپورت لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار
د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حمله لک تر لګ لس کسان وشلي. حمله چیرته شوې او وشل شوې کسان څوک دي او مسؤلیت چا غسته؟ همدا شی به زموږ همکار سفی الله ستانکزی را سره د کابل سټوډیو څخه ده. ستانکزی صاحب، لومړی کې د حمله په اړه وایي چې دا حمله چیرته شوې ده او څومره تلفات لري؟
بله سلام تاسو اوریدونکو ته دغه حمله د کابل ښار په لویدیزه څنډه کې د پغمان ولسوالۍ په اړوند باغ داوود سیمه کې شوې ده او دغه حمله د میدان وردک ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش لازدیر سره په خبرو کې ویل چې دغه حمله انتحاري حمله وه او هدف هم د میدان وردک ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر و چې پکې لس تنه وژل شوي او څلور نورې هم ټپیان شوي دي او د دغې پیښې ټول قربانیان د همدغه موټر سوارلی وی چې په اغلب ګومان به د محکمې کارکونکو او قاضیان و. دغه حمله په داسې حال کې شوې ده چې دوه اونۍ مخکې چې د طالبانو شپږ غړي اعدام شول، د افغان حکومت له لوري طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړ او تر ډېره پورې دا هغه دویمه حمله ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کېږي. یوه اونۍ مخکې شاوخوا په اتمې حوزې کې د کابل په قلچې سیمه کې یو متقاعد قاضي په ډزو سره وژل شوی او طالبانو ویلی چې دغه قاضي تر ډیره پورې د په اعدام محکوم شوی کسانو په د اعدام په حکم لاسلیک هم کړی، خو دولت ویلی چې دا قاضي متقاعد او دوی په ډزو وژلې دي. تر اوسه پورې د کابل د وسنۍ یا د نننۍ حملې مسولیت کومېډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه حمله د سهار 9 بجو شاوخوا 2 دقیقې مخکې شوې ده. تر اوسه پورې نور جزئیات نشته. د ازادي راډیو خبریال سیمې روان دی او نور جزئیات به هم لاوریدونکو سره شریکی ک نور جزئیات پاتیو په دې مسله کې.
بله ستانګزه صاحب، د کابل د نن سهار انتحاری حمله او ورسره د پسنګ کې دا اعلان چې طالبانو د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او خپل نوی مشر ټاکل په دې اړه لاوریدونکو سره تازه معلومات شریک کړي.
بله د همدغه حمله شاوخوا یعنی ډیر په کم تفاوت سره به د طالبانو د ویندوی ایمیل هم رسنوی ته رسیدلی وی چې پغی کې د خپل نوی رهبر د ټاکلو په اړه باندې وضاحت ورکړی او دوی هم درس د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه تایید کړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی پخوانی مشر د امریکایانو په د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د کندهار د ریګستان او د بلوچستان نوشکی سیمه تصویر مو په سرحدي سیمه کې وجل شوې ده او ورسته له هغه دوی ویل دي چې تر ډیرو جلسو مشورو ورسته هبت الله خونزاده د دوی نوې مشر ټاکل شوې ده او همدارس ملا سراج الدین حقانی د دوی امرستیال او سره ملا محمد عمر د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب دوی امرستیال ټاکل شوې ده. دغه اعلان همدانن سهار شوې ده او رسنۍ ته د ایمیل رسیدلې ده، خو د افغان حکومت یوه سرچینی البته معتبر سرچینی لازدیر سره نن سهار په خبرو کې ویل چې د طالبانو پر رهبری کې عدلون بدلون د دوی لپاره مهمه نه دی. د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت پالیسی به هماغه سره روانه وي لکه څنګه چې افغان حکومت پیل کړی ده. د دوی تاکید په دی او ک طالبان سوله منی دوی ورسره سوله کوي او که هغه طالبان او ترهګری ډلې چې سوله نه منی د افغان حکومت پوزیان او متحدین به ملګری او متحدین به چې اغلب ګمان باندې هماغه د څلور اړخیزه غونډه مهم ګډونوال چین او امریکا او دوی به پر ضد باندې پوزي اقدام ته ادامه ورکوي، خو تحلیلګران او کارشناسان بیا په دې باور دي چې تر ډیره پورې به ملا هبت الله اخون چې د ملا منصور یو نږدې ملګری وو او د دماوین هم پات شوی دی هماغه پالیسی به چې دوی مخکې لرله هماغه به هماغه ته به ادامه ورکوي او تر ډیره پورې کېدای شي دوی حمله نور هم زیات وي. یو افغان کارپو په خاني ډیپلوماټ احمد سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو پر رهبری کې بدلون هیڅ مهمه نه دی او د دوی پوزي عملیات د هماغه سراج الدین حقانی او نورو ډلو لخوا مختول کیږي. خدای چې د خاغلی سیدی خبري وورو په دې اړه
ولی اجازه کړم زما باور دا ده چې په نږدې وختو کې شاید طالبان غټي انتحاري حمله به وکړي. د دې لپاره چې وخی چې اختر محمد منصور مړ شو بیا موږ مضبوط یو با قوت یو.
بله خغلی سیدی او ویل چې کیدای شي حمله زیات وي. اخوان زین نور تحلیلګران او کارپوانو په ټولنیزو ویبپانو کې هم دا ویل دي چې د دوی په رهبری کې عدلون بدلون او دغه سي مسائل ورسله هغه راپورته شول چې د سولې خبري یو څه مخکې لاړلې او د دې امکانو چې کیدای شي سولې وشي او د سولې امکان زیات شوی. تر اوسه پورې حکومت په رسمي توګه باندې د دې خبرې په اړه باندې عکس العمل نه دی خوده لایو کیدای شي چې نورزی په جریان کې د هبت الله اخوان د ټاکل کېدو پاړه باندې افغان حکومت خپل خبرګون وخی. مننه
ډیر زیاته مننه دوستانو. سفی الله ستانکزی چې په کابل کې د کابل په کمپنی سیمې ته نږدې د نننۍ ورځې د انتحاري حملې په اړه چې د میدان وردګ د استناف د محکمې په د کارکونکو په موټر شوې ده او په کې لس کسان وژل شوي او څلور ټپیان دي. په دې اړه درسره معلومات شریک کړل او په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړل چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد اختر محمد منصور مړینه تایید کړې ده، وژل کېدل تایید کړي دي، او نوی مشر چې هیبت الله اخونزاده نومیږي د هغه مشري اعلان کړی ده. د هیبت الله اخونزاده سره سراج الدین حقانی او د غراز د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د کمیسیون غوره ګڼل د چې د مزي د سالنګ لارې تیر شي. د کمیسیون بل پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې د چوي د دوشي لارې بامیان ته د 300 میگا واټ برېښنا د مزي غزیدل دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمرې تر ارغندۍ د 500 کیلو ولټ برق د مزي د غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دیاړه صادر شوی فرمان له خبريالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشي څخه د بامیان تر مرکزه د 200 شل کیلو ولټ دبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگا واټ برق د لښتولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجری لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لاري د وارداتي برېښنا لا انتقال سره د یو شمیر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غنی د غوایي په نوښتمه یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل چې د افغانستان د برېښنا کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فشنه شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته رپورت وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپل څېړنو رپورت جمهوری ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبري اعلان ته وویل
به خاطر اینکه در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
مش د داسې کار په وړاندې درېدلی و چې ټولې تخنیکی او تدارکی مرحلې بشپړې شوې وي. په تیر دوه نیمو کلونو کې د 500 کیلو ولټ برق پروژې ټول تخنیکی کار د سالنګ لارې بشپړ شوی و. ملي کمیسیون مربوط اسناد وڅېړل او د دې پروژې تدارکاتي مرحله د تعلیق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لاري د 500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د لپاره هم غوړه ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا تر هدا افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روشنایی جنبش په نوم ډلی څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا د پروژې د بامیان لاري بشپړ شي. د دې ډلې یو غړی احمد بهزاد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کمیسیون کار په رسمیت نه پیژني نو لدی عملی پریکړې هم نشي منلای. تاسو موږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسیون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسیون کې موږ برخه نه اخیستي، فیصله یې هم موږ ته اعتبار نه لري. شاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي باید په بامیان کې تیر شي او دوی به د خپل غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاری وساتي.
رهبران حکومت به شدت دروغ میگن و قصد دارن که
ده حکومت رهبران به شدت دروغ و غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاوري توي کی د 240 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یو بل خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگا واټ برق مزي وغځول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې بلشتلجه شل زره کورونی ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجری لمریز کال تر لندې بشپړ شي. ولسمشر غنی د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابر او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق د دې کمیسون له ورستې پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم رستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډیر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
وامریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزید غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویل چې د ملا منصور وشل کېدل افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ګټه پورته کړي. محمد صادق رښتینی پې له کندهار رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وشل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان دی کونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالي ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سیشن په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خوندونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کیږي او له هغه ځایه تمویلیږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به قربان دي درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته راهنمایي وکړي ان شاء الله به دښمن به وڅ ګزارو نه کړو. ستاسو تختې ولای خلک او هیڅ نوی تردد نه لري.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وجل کېدو ورسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوره.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. قاسم سولمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي چې د اکثرو مطالبو او مقالو زیات تمرکز یې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د وشل کېدو پړه دی.
د کابل چپ رسپانو نن په خپل غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د مولا اختر محمد منصور د وژنې په تړاو مسایلو او د جرم پر کرشه د پاکستانی ځواکونو د تحرکاتو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت رسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان خبرې نقل کړي چې وایي د سولې مخالف وسلوال به په نښه شي. په مطلب کې د جنرال نیکولسن په حواله راغلی چې وایي اختر محمد منصور د سولې مخالف و، نو ځکه د امریکا لخوا په نښه سو. وی ساورس پانی بیا د مولا منصور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف خبر راخسته دي. ورسپانه د شغلی کابلوف په حواله زیاتوي چې وای د مولا منصور د وژنې پاړه سم شواهد نسته او داسې طبي اسناد هم نسته چې ثابت کړي وژل سوی کس مولا منصور دی. کابل پوسټ ورسپانه بیا د یو امریکایي چارواکي خبر راخسته چې رویټر سره مرکه کې د طالبانو د انتقام خبر کړی ده. د ورسپانه په لیکنه دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي د مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو سره طالبان اوس غواړي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او بهرنیانو حمله وکړي. انیس دولتي ورسپانه بیا په خپل سرمقالې کې سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په داسې حساسو شرایطو کې د ابتکار په لاس کې واخلي او هڅه وکړي څو هغه طالبان چې سولې ته تمایل لري راجذب او د هغو په وړاندې چمتو اوسي چې د مولا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د انتقام غوښتنه کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په یو بل مطلب کې د پکتیا او پکتیکا د یو شمیر سناتورانو په حواله لیکلي سره لدې چې پاکستان د انګورو اډې ځینې تاسیسات افغانستان ته سپارلي خو لا هم ځینې پوستې په خپل کنټرول کې لري. دغه سناتوران وایي که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي نو شاید پاکستان په دغه سیمه کې نورې پوستې هم جوړې کړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خپريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټر مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دې وزارت یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټرونه هم ورکوي. د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د هند د پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي په تهران کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هند لوري کیدون کې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خغلی رادمنش وایي د مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیا کې یو ډېر اهم او ډیر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی او همدارنګ د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سه افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری دی او کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي خو سپارښتنه یې داده چې د دغه وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپو یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا ماستر دی او خپل ماستریت لري. وسلو وسایط او هوایي ځواک مرسته د صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي. د دوی لپاره موږ تخنیکی مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلی وي.
وامریدل چې په افغانستان کې د افغانستان امنیتي چارواکو په خاص توګه دفاع وزارت د هند لخوا افغان امنیتي ځواکونو سره د نوې پوځي تجهیزاتو په ځانګړي ډول د نوې هلیکوپټرونو د مرستې هرکلی کړی او وایي چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا نور هم زیاته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهم خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لستنه وژلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د لوګر په مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. او د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته ځنګړ شوې ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خو ګوريدونکو سلام. د خبرونه په پایل کې مو د اوسنۍ حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو دغه دی وایوري.
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایس؟
یوازې اشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني.
زم د خبره تاییدوم، باید داس جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب؟ خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسو مه بغوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شئ.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ونکړو او در به یې کړو.
زه د تاسو استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یې، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکاره کړئ، چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته.
وایم صاحب، خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي.
سیب بیگامی پا کور کیاد کرده ما ویل که سیب نوی نمو خوی سم نیو
ریختیا وای سیب تاسی موگ تا دلورتیا لاری را خودلی دی او لور کری مویو سیب خدای موی وشی بام بکم او
گوری
خسیب خسیب
زدان وایم چه تاسی ملامت خو ما تا دی منالم دیر گراندی چه ملامت دی آشپاز و پیادگان وی سیب موگی در تا تشریک او پا خپلا بوای شم دوی ملامت دی
سیب تاسی خلق اجازه را که چه موگ در خپلو تحقیقات و نتیجه در تا تشریکو
خواه سامه دادا تیه تشریکه
سیب خبر داسی ده کلا چه موگ خبر شو چه داسی او پی خرامستکی گی نو جر سرکی نستو او مشواره مو سر وکړه د سیمی نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مختوا چول او خ دفاعی پلان مو ورته جوړ ک ام داسی نه ده
او بالکل ام داسی ده
نو بیا مو د سیمی ټول مشکوک نقاط سره وویشل او خ با تجربه او زړور قماندانان مو ورته وټاکل ټول ته مولار خو نه وکړه چې پیخه شاید د ماسپخین په یو بجره رامنځته شي او مؤسف کسان باید په دولس بجو هلته حاضر وي
ښه
هو صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي خو
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید
نه نه حتماً یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټول ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په لسو بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم یې وې بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلي صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چې لږ نا وخت ورسیدو کنه اوس به دې دا یو ژوند نه ولیدلای
ته د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچول کنه هیواد بل یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی وو دغه اشپز او پیادهګان سر لننه ټول برطرفه کوي د دوه کاله زندان مستحکم دي دغه زما پریکړه ده تاسو هم لاسلیک کړئ اشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ دومره غټه سا النګاري
صاحب تعلیق به یې کړو
زر هم دغه کار
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده تېره ورځ د شلم ولایت والي صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یو کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یوړه خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي
غمه خبر شوي
په څه شي
تیره شپه خانګل چا وژلې دی
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره خو خبره یې ونه منله آخر یې سر وخوړه
یعنی تا وژلې
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه
عجیبه ده زوره کوی له بلې به دې خبر کړم
بله لا څه شی ده
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده نه پوه وایي، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوانده وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه؟ په سورې که لیوانی غلام وکړي او منکرېږم نه
یار. قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپینګیری به شې.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلی دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې؟ زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نغه دې نه و.
ځه مورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویه، که ما ته نه وي معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږې او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویه، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځه مورې، مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم؟
و زویه، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی.
ځه ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دي نو زویه، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمیا خبر شوې؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
ښه هغه ښه. ما ویل که چېرته پټ واچومه بیا به یې خلک ونه ویني که نه.
هغه تا وژلی و؟
ځه محموده بچو، په دې خبرو پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی یې ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چا ته ونه وایې، شیطانان ډېر دي، حکومت به در باندې خبر کړي.
له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
ځه بچو، ښه خو مې وډار کړې،
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي.
څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته کړه.
دغله لاسونه مې پورته کړل. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځلسو غلاوو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره، لاسونه پورته ونیسه احمقه.
دغله لاسونه مې پورته کړي صاحب. څه وایم صاحب، ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، نقیب الله لاروی او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
گران دوستانو سلامونه می ومنی. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولې په بیرحمه توګه قطع کیږي؟ دا کار کوم ځنونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمونږ د روداتو ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکله غږیږوله آزادي راډیو سره بوسی. قدرمنه اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي، پیدا شوي د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نمې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کشنیانو سترې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب را وړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ پر خلکو باندې. دغه دپاره ډاکټر په دې زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمونږ د روداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم می صفی الله دی او د کونړ ولایت د سرکې ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل په څو قسم روان دي. یو قسم دا ده چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرکیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یو د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګل د منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې په چا ځنګل کې شین لرګي وهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت دا ښیي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې چې کینه وو مونږ یې د باینه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوي چې عمومي منافع د مایي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پر غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
په خو به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل، خو نن سبا هغه خبرې نشته. نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسنکی محمد جان د خپل ولایت په هکله وایي.
ولسوالۍ د سر ته بس یوه ننوتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به له سال ته یو شاخې مات کړي، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چاته اجازه نه وه چې را کته کړي وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع شوي دي. دغسې خالي غرده دا چې ځنګل و.
د سي برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې لسګو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاک هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلی چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک لرو او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ تاسو شاهد یو په دې سا کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پرمخ تللي دي. یعنې مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم موږ ډېر لار په مخ کې لرو، باید پر مخ ولاړ شو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره په د تیرو دریو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثره ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نه شي کولای ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده او یو بل مسؤلیت صرف دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سي د لړۍ سي اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوي. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپله مسؤلیت اخیسته ده او ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو خانه کې ټول تفاوت داره. د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوې ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوې دي. باندې کول دي په دې کې او شپږ نشته مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په سیمه کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیار وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی، په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو لپاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو لپاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسیږي دا ونې د سوان لرګیو لپاره چې د خلکو معیشت لرګیو درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتار ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر ایرانی ولیدی او همچنان د یو تعداد عامه په هویم نور نظر کې نیولې ده هغه ساحه چې موږ احیا کړی دی په تیر کلو کې درې کلو د پاره بیا ضرورت لري بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوت نه لري خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړي
چو خون زده مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زده دوان بچو خون زده ځان شرمېږي فوټو پکتا میړنه دې فوټو پکتا میړنه دې مکتب زنګ مړ شوې وګولې سورې سورې دې دابان بچو خونځې دې دابان بچو خونځې دې دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا ولی لگے دے سلم بیت پورت کیگی دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
جوان
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1229 منزنه چپا او FM 100.5 چپا